آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د سرطان 14مه ده چې د 1418 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې د 9مې او د 2014 میلادي کال د جولای د 4مې نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9مې بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي.
په افغانستان کې په تیرو 3 میاشتو کې 1000 تنه د نشه یي توکو قاچاقبران نیول شوي. د امریکا یو لوړ پوړی هیئت د شمالي وزیرستان دوره کړې او د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر ویل چې د ډاکې حمله داعش نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې په تیرې یوې میاشتې کې امریکا ته د سوریې د مهاجرو په راتګ کې 2 چنده زیاتوالی راغلی. د قانونو د راوستلو یو کاناډایي شرکت اټکل کوي چې د مصر یو ختیځه دښته د سرو زرو له خزانو نه ډکه ده. د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندیدا میرمن هیلری کلینټن له یوې غټې ستونزې سره مخ شوي او د هغو مطبوعاتي رپورټونو د اصلیت په اړه به د پاکستاني ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه واورئ چې وایي پاکستان غواړي چې د شمالي وزیرستان قبایل چې 2 کلونه مخکې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي وو بېرته خپلو ټاټوبو ته ستانه شي. خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدي د یکشنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال د پیل راهیسې شاوخوا 130 تنه بیلابیل نشه یي توکي د پولیسو لاسته راغلي. هغه وویل مونږ د 1415 کال په لومړیو 3 میاشتو کې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو د نیولو دپاره شاوخوا 1500 لویه واړه عملیات ترسره کړي چې شاوخوا 1000 مشکوک کسان په دغه عملیاتو کې نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د امریکا د یو بانفوزه سناتور جان مکین په مشرۍ د کانګرس یو لوړ پوړی هیئت د پاکستان په پوځي هلیکاپټر کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان دوره وکړه. دغه هیئت په پاکستان کې خپل 2 ورځنی سفر پای ته ورسو او اوس به افغانستان ته سفر کوي. د شمالي وزیرستان سیمه د طالبانو، القاعده او د حقانی شبکې په نازای ګڼل کیږي او په دې برسره د دغه سیمې په گاونډي هیواد افغانستان کې هم ترګر عملیات ترسره کیدل. خو اوس د پاکستان په زیاده کوي چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې د ترګرونه پاکه کړی ده. دا 2 کاله کیږي چې د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې د ضرب العصب په نوم پوځي عملیات پیل کړی دي. سناتور جان مکین د دغه سفر نه وروسته د پاکستان دولتي ټلویزیون ته وویل چې زه په دغه سیمه کې د ترګرو په ضد د پوځي عملیاتو په کامیابۍ ډیر خوشحاله یم. د پاکستان د پوځ یو قومندان د میرم شاه په سیمه کې د پوځ په یو مرکز کې د امریکا د کانګرس د غړو سره د پوځ د عملیاتو په هکله معلومات شریک کړل. دغه هیئت د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی دی. د یکشنبې په ماسوتن په بغداد کې په مرګانیو چاودنو کې چې داعش زمواري په غاړه اخیستې ده د وژل شوو کسانو شمیر 140 او د زخمیانو شمیر 168 ته رسیدلی دی. په مخړې په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالانو رپورټ ده چې سید سلیمان شهید صدر اوروي.
په بغداد کې د یکشنبې په ماښام د 2 غبرګونو مرګانیو چاودنو په تعقیب چې اصلي هدف یې شیعګانو د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی په عراق کې د امریکا له سفیر سټوارت جون سره وکتل. دواړو په دې سلا مشوره وکړه چې څرنګه کولی شي د داعش د ډول وژونکو حملو په ګډه مخنیوی وکړي. لومړی چاودنه د ښار د کرازې په ناحیه کې په یو مارکیټ کې وشوه او داعش یې سمدستي مسؤلیت په غاړه واخیست. دوهمه چاودنه چې د بغداد په شعب نومي ناحیه کې شوې تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. مګر دواړه حملې چې سږکال په بغداد کې تر ټولو خونړۍ حملې ګڼل کیږي فکر کیږي چې د اسلامي دولت کاری. داعش شیعګانو ته د مرتدینو په نظر ګوري او شیعګان هغې د تکفیرانو په نوم یادوي. سپینې ماڼۍ په یوې مطبوعاتي بیانې کې پرونی حملې وغندلې او ویل چې دا تشدد د امریکا هغه عزم پیاوړی کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ماتولو لپاره کړی دی. په عین وخت کې د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس په ډاکا او بغداد کې په مرګانیو حملو کې د وژل شوو کسانو لپاره د یکشنبې په ورځ د روم د ښار په سینټ پیټر نومي میدان کې د لسهاو زرو پیروانو په ملګرتیا ډله ایزه دعا وکړه.
خبرونو ته ادامه ورکو. د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه وو تنو حمله کوونکو چې په یو رستورانت باندې حمله کړې وه کومې غوښتنې نه لرلې. هغه د اسلامي دولت د ډلې هغه ادعاګانې رد کړې چې وایي هغوی دغه برید کړی دی. د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر ویل د اسلامی دولت ډله یوازې اشعار دی. په بنگلاديش کې د اسلامی دولت ډله وجود نه لري. دا د بنگلاديش کورنی ترګر دي چې غواړي د اسلامی دولت د ډلې سره ځان وتړي. دغه ټول حمله کوونکي زموږ خپل خلک دي، بهرنیان نه دي. دغه حمله کوونکو د بنگلاديش په پایتخت ډاکې کې په هغه سیمه کې چې ډیپلوماټان پکې اوسیږي د جمعې پورز نه وخته په رستورانت کې خلک یرغمل کړل او زیاتره هغه کسان یې وژل چې مسلمانان نه وو. په وژل شوو کسانو کې نه تنه د ایټالیا، یو د امریکا، یو د هند او اووه تنه د جاپان اتباع وو. په تېره میاشت د سوریې د هغه مهاجرینو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی چې امریکا ته راغلی دي. د امریکا غږ خبریال وین لی په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې خلاصه یې تاسو ته دراوړو.
د متحده ایالاتو د باندنیو چارو په وزارت کې د مهاجرو د چارو د مرکز یو رپورټ وایي چې په تیره میاشت کې 2301 د سوریې مهاجر امریکا ته راغلی دي. دغه مهاجر د امریکا په 18 ایالتونو کې ځای په ځای شوي دي چې زیاتې په مشیګن یعنی 1500 تنه، په کالیفورنیا کې 1500 تنه، په ایلونای کې 333 تنه، په پنسلوانیا کې 330 تنه، په ټیکزاس کې 321 تنه او په فلوریدا کې یو د پاسه 300 تنه ځای په ځای شوې دي.
او په ایران کې په سلګونو خبريالانو ته په یو ټلیفوني پیغام کې خبرداري ورکړل شوې ده چې د ایران نه د باندې دي د دښمنو ادارو سره اړیکې نه ساتي. د ایران رسنیو ویلي دي چې 200 جنرالستانو او مشهورو کسانو ته دغه پیغام د جمعې پورز استول شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوریدل ما خوستن 9:00 او 10 دقیقې دي. لکه تاسو په خبرونه کې اوریدل په 13 یو میاشت کې د سوریې د هغو مهاجرو په شمیر کې 2 زیاتوالی راغلی دی چې په متحده ایالاتو کې قبول شوی دي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال وین لی رپورټ.
د متحده ایالاتو د باندنیو چارو په وزارت کې د مهاجرو د چارو د مرکز یو رپورټ وایي چې په تیره میاشت کې 2301 د سوریې مهاجر امریکا ته راغلی دي. دغه مهاجر د امریکا په 18 ایالتونو کې ځای په ځای شوي دي چې زیاتې په مشیګن یعنی 1500 تنه، په کالیفورنیا کې 1500 تنه، په ایلونای کې 333 تنه، په پنسلوانیا کې 330 تنه، په ټیکزاس کې 321 تنه او په فلوریدا کې یو د پاسه 300 تنه ځای په ځای شوي دي. ټاکل شوی چې امریکا پر اتلونکو دریو میاشتو کې 3,814 تنه نور د سوریې مهاجر قبول کاندي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما هدف داده چې د سګنی مالی کال تر پایه پورې به د سوریې 10,000 مهاجرو ته په امریکا کې پناه ورکړي. په 2011 کال کې په سوریه کې د داخلي جنگ د پیل راهیسې تقریبا 3.1 میلیون د سوریه خلک د خپل ملک نه مهاجر شوي دي. د دغو مهاجرو ډېرې د سوریه گاونډیو ملکونو اردن، لبنان او ترکیه ته تللي دي. په دې برسیره د سوریه د داخلي جنگ له کبله په اروپا کې هم د مهاجرو سخت بحران پیل شوی او پر اوس کال یعنی په 2015 کال کې اروپا ته د سوریه تقریبا 1 میلیون مهاجر تللي دي. دا ښکاري چې په امریکا کې د سوریه د مهاجرو سره د خلکو ملاتړ زیات شوی دی. د بروکینګز د تحقیقاتي مرکز د یوې سروې نه چې د جون د میاشتې په نیمای کې کړې ده دا ښکاري چې 95% خلکو دا منلې چې دوی د سوریې او د منځني ختیځ د نور ملکونو د مهاجرو د راتک سره خپل ملاتړ سرګندوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د قانونو او مدنونو دراويستلو یو کندي وو کانډي شرکت رئیس فکر کوي چې د مصر په وی ختیځ دخه کې چې وندې پکې دي لسرو زرنا د سرو زرنا دکې خزانه پرتې دي او کې دي چې د میلیارډونو ډالرو پنګونه پری وشي په مکړې په دیاله د امریکا غږ د تلویزیون یو ریپورت تا
مصر لکلونو راهیسه د سرو زرو د قانونو د کیندلو یو تاریخ لري چې د فرعونیانو تر دورې پورې رسیدي خو دغه سند غیر فعال پاتې شوی دی دغه هیواد به روانه میاشت کې یو بولی پیل کړي که د پانګوالو په جلبولو کې بریالی شي نو دغه سند کولی شي کارونه پیدا کړي او د اړین اقتصاد لپاره به خارجي اسعار جلب کړي د کاناډا د الکساندر نیوبیا په نامه د شرکت یوم ځکه پیژندونکي وایي دغه لرغونې سیمه له منرالو ډکه ده او استخراج ممکن دی
دلته بیلابیل منرالونه پیدا کیږي په ځانګړې توګه سر زر سپین زر مس سرب او ژیر او د اصلي سرو زرو او ګوګړو لوی ذخیره موجود دي خو دلته نور فلزات هم موجود دي
ځینې شرکتونه وایي د هغوی لپاره په مصر کې د قانونو کیندل ګران تمامېږي خو د الکساندر نیوبیا په څیر یو کوچنی شرکت خطرونه مني او وایي د مصر د قانونو کیندل یو معقوله ګټه لري مارک کیمبل چې د دې شرکت اجرایوي رئیس دی وایي دغه اثر د راتلونکو کشفیاتو لپاره د لارښود په توګه کار ورکوي
دلته د استخراج شاوخوا شپږ زره کلن تاریخ پروت دی او لویه برخه یې سر زرو او په زړه پورې پکې دا ده چې دا ځای چې هغه وخت د زرګونو کلونو لپاره کیندل کېدو دا بند شو او بیا وروسته لاس نه دی ورول شوی هغو خلکو چې د سرو زرو لپاره یې کانونه وکیندل د اوسني وخت ټکنالوژي نه درلوده نو د هغو فرصتونو په لور دا د سړک یوه نقشه ده
هغه وویل چې د هغه شرکت د هغه دریو شرکتونو له جملې نه دی چې په 2011 کال کې یې په مصر کې د استخراجولو چارې پیل کړې او زیاته کړه چې شرکت یې د حکومت له ملاتړ نه برخمن دی
زه فکر کوم چې حکومت د موږ سخت ملاتړ کوي فکر کوم چې دا ملاتړ ته به دوام ورکړي ځکه چې هغوی باید داسې پنګونې او داسې چاپیریال رامنځته کړي چې د شرکتونو لپاره دلته د راتګ لپاره جالب وي
دغه شرکت په نظر کې لري چې تر 2019 کال پورې د مصر د دوهم کان د جوړولو چارې پیل کړي دا جمی د آشنا تلویزیون امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندیدې میرمن هیلری کلینټن د شنبه په ورځ د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې اف بی آی د مفتشانو سره پوره درې ساعته ملاقات وکړ او د ډیموکرات ګوند مشران وای هیله لري چې نوموړي به د قانوني مؤاخذې نه بچ شي خو د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشرانې د مؤاخذې غوښتنه کوي په واشنگتن کې بعد امریکا غږ د خبريال مایکل براون رپورت زتاستا دروورم میرمن کلینټن وای چې د شنبه په ورځ په خپل خوخه او رضا د اف بی آی مرکزی دفتر ته ورغله او د پوره دریو ساعتونو پورې د دغې ادارې د مفتشانو هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل چې د اوباما په حکومت کې د خارجه وزیر په صفت د رسمي پیغامونو د لیږلو لپاره د شخصي ایمیل نه د استفادې کولو په اړه ورنه کولې خو اوس په دې اړه د یوې نوې توطیې او سازش د رامنځته کېدو اوازې او ګونګسي مخ په زیاتېدو دي د ایف بی آی مفتشان سره د میرمن کلینټن د ملاقات وروسته د امریکا د عدلي وزارت په دا پریکړه کوي چې میرمن کلینټن مؤاخذه شي او کنه بریوزیمه کی کوشش کوي چې خپل ځان له دغه جنجال نه زړه زړه خلاص کی خو د خلکو غوسه نه ختميږي میرمن کلینټن خبر اعلان ته وویل
If I could go back I would do ما
سو واری مخکې هم دا خبره کړې وکړې امکان لرلې او بیا راته مقابله سره شي زبحت من د خپل شخصي ایمیل نه د رسمي پیغامونو لپاره استفاده ونه کړم بل طریقه به غوړ کړم زبته هم خه په هیګم چې خلک اندېخني لري
خو د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید او د میرمن کلینټن سرسخت ناقد ډانل ټرمپ دا خبره نه مني چې میرمن کلینټن با نه مؤاخذه کیږي
It is impossible for the FBI to recommend
چې بی آی بعد عدلی وزارت ته د هغې د مؤاخذه کولو مشوره ورنکي او مجرم به ونه ګڼل شي د هیلری کلینټن یوه نږدې ملګری او د سنا په مجلس کې د ډیموکرات ګوند غړي سناتور شیرود براون د ډانلډ ټرمپ نظر رد کړ او امریکا غږ ته ویل
نه به مخزه کیږي.
او د دې خبرې معنا دا ده چې هغې یوازې هغه څه کړي دي چې تر اوسه پورې په تېرو وختونو کې نورو خارجه وزیرانو هم کړي وو. میرمن کلنټن د ایف بی آی د مفتشانو سره د امریکا په داسې حال کې وکړه چې څو ورځې مخکې په یو هوایي میدان کې د امریکا د لوی څارنوالي لوریتا لنچ او پخوانی جمهور رئیس بل کلنټن ترمنځ د یو لنډ تصادفي ملاقات وروسته غټه غوغا راپورته شوه. د میرمن کلنټن د مؤاخذه کولو او یا نه مؤاخذه کولو وروستی قانوني صلاحیت د لوی څارنوالي په لاس کې دی. لوی څارنواله هم دا خبره مني چې له بل کلنټن سره ملاقات نامناسب و او بیا به داسې نه کوي، مګر ډانلډ ټرمپ نه دی قانع شوی او خپلو لفظي حملو ته دوام ورکوي. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنس خبر اعلان ته وویل چې جمهور رئیس اوباما او د کابینې غړي د میرمن کلنټن په خلاف د ایف بی آی د تحقیقاتو سره سروکار نه لري او نه پکې مداخله کوي. هیلن کلنټن هیله لري چې په روانه میاشت کې د ډیموکراتانو د ملي کنوانسیون د شروع کېدو نه مخکې به ایف بی آی او د عدلي وزارت خپل تحقیقات او تفتیش مکمل کړي او وروستۍ پریکړه به اعلان کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کونړ د ولایت یو اوسیدونکی چې له وړکتوب نه د پولیو په ناروغۍ اخته شوی او پېښې حیاتي ده، د هغه ولایت خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ماشومان باید هر مرو د دې موزي ناروغۍ نه د بچېدو په خاطر باندې وقایه کړي. په هم کړی زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ده
چې پیدا شي نو سم د سیر کوم ته واکسین د ډاکټرانو په لارښوونه کېږي هغه تطبیقوم ته تر څو چې دغه تقریبا خلاص شي ځکه چې دغه درد مال دی.
له گرمی نری سپین بنین پتن کړي او پشین بخن کمیس د گندون کی ماشین بخی وی دواړه بخی د پلچ خطرناک او بې درملنی ناروغي ل خوځیدو ایستلی خو د ژوند کړهونو او سختو ته د همت او مبارزې ملا تړلې. سلویخ کلن ابن امین حمید د کونړ په مرکز اسداباد کې د جامو گندلو دکان لري. هغه وی تر زیږیدو دوه کال وروسته د پولیو ناروغي په خبرګو خوشل کړي خداسي وخت چې واکسینې کورنۍ نه پیژندل
فن کې تقریبا سلوه کاله جنگ شو د انقلاب نه دوه کاله مشر ما دا وختونه کې چې کله انقلاب مې تر هغه زو دوه کاله نو ما او ډاکټرانو نشواله د غوژن واکسین هم نه کېدل او واکسین به هیڅ پیژندل نه دا لامل چې زه مالول شم.
هغه وایي سختي وګالل خو خوانځي ولوسته اوس په یو خصوصي په انتون کې حقوق للی. هغه لزده کړو سره سره د تیر واته د شو کالو راهیسی خیاطی کوي او په دې موده کې ډیر معلولین روزلی چې اوس په دد په چیر د ژوند شی به خوشاله تیریږي.
د خسوډن موسیل خوانه ما سره هم یو سنټر را سره چې تقریبا پاکي هر کال ما با ته شاګردان روزل معلولین او هغه ټول د وړاندې کلی ټول کاریګر دی وسله داغه نمونه نه چې ما څنګه ورو رسنا سه چې راځم خوانه ملي خپل سالوسن نام فارغ دی او دغه خپل مهنت کوي. او
امین حنیب چې د پلج سختې غاللی زکه خو پر کورانه یو د واکسین کولو ټینګار کوي او وایي نه غواړي په چم گاوند کې پر پولیو لاندېستلې کوچ نسترګي ولګي.
هغه خپل بنا دی او د بچنګ کې د خبر په اړه کلی کې معلومات د پولی او کارشمیر وشتري دا غینه د برت والی او د واکسین چې د تبابت په تبابت کې یو مهم رکن دی. تبابت پچې د د مور افطار حق دی چې د خپل اولادونو تر واکسین وکړي تر څو چې د فلج او د تکلیفونو نه خلاص شي.
له امین سره د جامو ګنډلو په دکان کې یو بل معلول شپږویش کلن راز محمد هم کار کوي. هغه هم په کوچنیوالي کې د پولیو پر ناروغۍ اخته شوی دی.
پېښور کې ما وجود مې غونډ کار پرې اوس بیا هله ډاکترانو سره ما وګرځول بجلی شاټونه صداغه شو دای رااله دمونه شلو دای وکله د سره نور وجود مخ شو د حکومت کار دوانه پرې خص
نو مولي ل امریکا غ اکثر په خبرو کې ویل چې په ټولو کورنوي سپارښتنه داد تر څو خپل کوچنانو ته د پولیو زد واکسین وکي کنه ټولو مربد خپل کورنۍ او ټولنې دوغو باري. اوس مهال په کونړ کې زرګونه داسې کورنۍ شته چې نه غواړي ماشومانې د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین تر خولی کړي ځکه خو په روان میلادي کال کې د دې ولایت څلور ماشومان د پولیو ناروغۍ لاندې کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د پاکستان د مطبوعاتي رسنیو د ریپورتونو لمخې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقو نه د افغانستان ته د کډه شو کډوالو د بیت رسنیدو لپاره ځان تیاری. دا خبره د پاکستان د نیوز ورځپاڼې مسول مدیر رحیم الله یوسفزی آشنا را دې سره په مرکې کې وکړه. پام وکړئ مرکې ته ښاغلی یوسفزی د مرکې په پیل کې وویل
دا ما په شمالی وزیرستان کې میرانشاه کې ځایي چارواکو سره خبرې کړې دي. هلته کې یو خو نظامي خلک دی بل چې کوم انتظامیه ده د شمالی وزیرستان د هغې مشر دی کامران خان افریدی هغې سره هم خبرې کړې دي. هغې دا وایي چې دوی یو پلان جوړ کړی دی او دوی غواړي چې دغه پاکستانی کډوال چې دي اوس چې افغانستان کې دي په خوست کې او پکتیکا کې د هغې د واپس راوستو دپاره دوی تیاری کړی دی او دوی غواړي چې دا د دې میاشتې په آخر کې یا د راتلونکې میاشتې اګست په لمده اونۍ کې دا خلک واپس تګ شروع شي او دوی دا وایي چې دا تقریبا 2000 کورنۍ دي د دوی په حساب باندې تقریبا 150 نه واخله 40000 پورې پاکستانیان دي او هغې به دوی واپس راولي.
په کومه طریقه دا کورنۍ بیرته دوی غواړي
دا خو چارواکي دا وایي چې د نمخ کې غلام خان دغه پولیس را خوا کې آخري پاکستانی کلی دی هلته یو جرګه شوې وه. دغه چې کوم پاکستانیان دا به افغانستان کې کډوال دي د هغې مشران راغلي او د هغې سره بیا سلا مشوره شوې وه او د هغې مطابق دوی یو پلان جوړ کړی دی. دوی دا وایي چې دا خلک به مخکې غلام خان ته راځي 200 کسان به دوی راولي په یو یو ځل باندې او بیا بوله پاکستانی چارواکي غلام خان کې گاڑی موټر ورکي.
د پاکستان حکومت چې د شمالي وزیرستان افغانستان ته کډه شوی کورنۍ بیرته شمالي وزیرستان ته غواړي دوی کورونه او کلی آباد دي چې دوی غواړي بیرته
دا چې کوم کډوال دي نو دوی خو به اول به کخیل کم کې یو څو میاشتې تېرېږي بیا ممکن ده چې سخت کال نومبر کې بیا دوی واپس بوزي. نو واقعا ډېرو خلکو کورونه روان دي کلي روان شوي دي سړکونه خراب شوي دي شفاخانې او سکولونه هغې کې هم ډېر کار دی. نو دا اوس چې کوم روان وخت دی نو په دې کې دوی لګیا دي او دغه چې کوم سړکونه یا شفاخانې یا سکولونه روان دي هغه دوی بیا جوړوي او هلته کې ډېر کار شوی دی او ډېر کډوال واپس تللي دي. خدا دې چې خپل شخصي کورونه چې کوم دي هغه خراب شوی دي نو دا به خپل جوړي او دې د حکومت پیسې ورکړي. نو هغه کار هم روان دی خو دا پیسې چې حکومت کمی ورکړي دا ډېرې کمی دي او خلک هم دا شکایت کوي چې دوی خو ډېر تاوان شوی دی حکومت چې دوی له کوم کومک ورکړي هغه ډېر کم دی.
یوسف صاحب خلک به په خپله خوښه راځي بیرته شمالي وزیرستان ته یا به د پاکستان د حکومت په فشار دوی بیرته ستنېږي؟
کوم کډوال چې پاکستان کې دي دا خو چې دی نو دا خو حکومت په اختیار کې دی کنټرول دی هغوی خو دوی واپس بوزي روان دي خلک او چې کوم نسل غواړي نو هغه بیا پاکستان مختلف ښارونو کې اوسېږي. خلک چې دي نو هغه اوس لکه دوه کورې شوي هم دي یو کور به دلته کې شمالي وزیرستان کې بل کور به یا بنو کې به یا پېښور کې به. دا چې کوم افغانستان کې پاکستانی کډوال دي دا د هغې بیا خپل خوښه ده چې هغې راتګ غواړي او نه غواړي او دا خو به اوس کتی شي ځکه چې پاکستان چارواکي خدا وایي چې دا 2000 کورنۍ دي. خو دا کله چې خلک لاړو په 2014 کې افغانستان ته هغه وخت کې افغانستان حکومت چارواکو وایي چې تقریبا 23000 کورنۍ افغانستان ته راغلي د هغې شمېر تقریبا 1,00,000
بله.
خو بیا پاکستان حکومت وایي چې نه هغې کې ډېر خلک زر تر زره واپس راغلي دي او صرف تقریبا 40,000 پاکستانیان په افغانستان کې موجود دي.
بله دا به د افغانستان د حکومت په تفاهم به دا خلک بیرته وځي که نه؟
نو زه فکر کوم چې دا خو به د افغانستان حکومت تفاهم حکومت په پکارېږي ځکه چې دا خلک په افغانستان کې دي او دوی چې بیا دغه پولي ته راځي غلام خان ته نو هلته کې به په افغانستان حکومت چارواکي به موجود وي. نو زه فکر کوم چې دا خو به د دواړو هیوادونو په تعاون باندې دا کار کېږي څنګه چې افغان کډوال پاکستان کې دي او هغوی چې افغانستان ته ځي نو په هغې کې بیا د ملګرو ملتو او د افغانستان حکومت رضامندي شامل وي.
یوسف صاحب، د شمالي وزیرستان کډوال خو هغه کورنۍ وي چې د پاکستان د پوز د عملیاتو په اثر دی خواته راوختي وو، اوس هلته د امنیت په لحاظ وضع څنګه ده؟ ولې پاکستان په دې وخت کې چې تر اوسه پورې کورونه هلته جوړ نه دي، امنیتي وضع دومره مطمئنه نه ښکاري، ولې دا کډوال بیرته غواړي؟
دا دلته پاکستان کې چې کوم کډوال دی خو ډېر زیات تنګ شوی وو، هغوی خو دلته کې احتجاج هم کړی وو، مظاهرې کړی وې، هغوی خو دا خواهش لري چې هغوی دلته زره واپس لاړ شي. او بیا اوس پاکستان حکومت او فوج هغوی خو ډېر زیات وخت واغسته او دا کار دوی مخکې کول غوښته خو بیا ونه شو. نو دوی دا وایي چې یو خو هلته کې دا چې کوم تباهي شوې ده، دا سکولونه، شفاخانې او لارې هلته کې خرابې شوې دي، د هغې دوی تعمیر نه کوي، هغې کې وخت لګېده. بیا دوی دا وایي چې امنیت هم دوی غواړي چې ښه دوی ټینګ کړي او دوی مطمئن شي، نو بیا به خلک واپس ځي. نو اوس حکومت او فوج ډېر مطمئن دي، هغې دا وایي چې اوس هلته کې امنیت ښه دی او دا خلک واپس تللی شي.
ډېره مننه یوسف زی صاحب، کورم ودان.
ترنولیدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال د پیل راهیسې شاوخوا 130 تنه بېلابېل نشه یي توکي د پولیسو لاسته ورغلي دي. هغه وویل د مونږ د 1950 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره شاوخوا 1500 لوی او واړه عملیات کړي دي. د امریکا د یو بانفوذ سناتور جان مکین په مشرۍ د کانګرس یو لوړ پوړی هیات د پاکستان په پوځي هلیکاپټر کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان دوره وکړه. دغه هیات په پاکستان کې خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسو او اوس به افغانستان ته سفر کوي. د شمالي وزیرستان سیمه د طالبانو، القاعده او د حقانی شبکې پناه ځای ګڼل کیږي. دغه هیات د پاکستان د پوځ د لوی درستیس جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات وکړو. د اکشن بیف ماستن په بغداد کې په مرګانه او چاودنو کې چې داعش هیزي مواري په غاړه اخیستې ده، د وژل شوو کسانو شمیر 1340 او د زخمیانو شمیر 1480 ته رسیدلی دی. د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغوی هغه وو تنو حمله کوونکي چې په یو رستورانت باندې حمله کړې وه کومې غوښتنې نه لرلې، هغه د اسلامي دولت د ډلې هغه ادعاګانې رد کړې دي چې وایي هغوی د غبرت کړی دی. د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د اسلامي دولت ډله یوازې شعار دی، په بنګلادیش کې د اسلامي دولت ډله وجود نه لري. او په ایران کې په سلګونو خبریالانو ته په یو ټلیفوني پیغام کې خبرداری ورکړل شوی چې د ایران نه د باندې دي د دښمنو ادارو سره اړیکې نه ساتي. د ایران رسنیو ویلي دي چې 100 جرنلستانو او مخورو کسانو ته دغه پیغام د جمعې په ورځ استول شوی.
د دې خبرونه په پای کې د افغانستان د څخلوند هوا حالات د سنټي ګراد په حساب د زلې بیا وره نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه څلور دي او ټیټه 20 درجه ټاکل شوې ده. په مزار شریف کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 38 درجه ټاکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 31 او په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 30 درجه ټاکل شوې ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 25 ده. په بامیان کې تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 11 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 11 ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 21 درجه ده. په ترینکوټ کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 30 په حساب 30 درجه ټاکل شوې ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 30 ده. په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 30 درجه سانتیګراد. او په پېښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 په حساب 15 درجه او ټیټه 28 درجه ټاکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ دوهم نیم ساعت پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت مخکې په 2 بجو حاضرې وو. زموږ د خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، voapashto.com. ورځ مو په خیر.